افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې ده. ازادي راډیو د خبرونه ته مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. مخکې له دې چې د خبرونه د مطالبه بشپړ معرفي وکم، پایلې د سات په خبرونو کوو. د طالبان د حکومت سره محکمه ویل نن چهارشنبه د پکتیا په مرکز ګردیز کې پر یو کس د قصاص حکم عملي شو. سره محکمه په یو خبر پانه کې ویلي چې د محمد ایاز اسد په نوم د کس د ګردیز په ورزشي سټډیوم کې قتل په جرم قصاص شو. په خبر پانه کې راغلي چې د قصاص دغه حکم له درې پوځي محکمو تیر شوی او د طالبانو لوی مشر ملا هیبت الله اخندزاده هم له څېړنو وروسته تایید کړی دی. د خبر پانه له مخې محکوم شوی کس چې د میرزکی ولسوالۍ اصلي اوسیدونکی و، مخکې له طالبان بیا وخت ترلاسه کړي د حبیب الله په نوم یو کس د کلشنیکوف په ډزو وژلی او بندي وو. د قصاص په دغه مراسمو کې د طالبانو د کابینې مهمو غړو له هغې ډلې د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی ګډون کړی وو. د راپورونو له مخې دا د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې د قصاص شپږم حکم دی چې عملي کیږي. ملګرو ملتونو او د بشري حقونو ډلو لکه د بښنې نړیوال سازمان د طالبانو د حکومت لخوا د فزیکي مجازاتو کارول او د مرګ سزا غندلې ده. د طالبان د حکومت مخابراتي خدمتونو د تنظیم ادارې یا اترا مشر سید برات شاه اغا ندیم د جنوبي اسیا د یو شمېر ادارو په غونډه کې د ګډون په هدف نن هند ته روان شوی دی. د طالبان وینز بی الله مجاهد ویلي چې د اترا د دغه چارواکي په مشرۍ افغان پلاوی به په هند کې د جنوبي اسیا د مقرراتي ادارو په غونډه کې ګډون وکړي. ښاغلی مجاهد په خپله ایکس پاڼه افغاني ټویټر د دغه خبر نور جزئیات نه دي ورکړي. دا سفر داسې مهال کېږي چې تېرې اونۍ د افغانستان لپاره د هند بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی جی پی سنگ کابل ته انتلی وو. د طالبانو د کابینې له مهمو غړو له هغې ډلې د دفاع او بهرنیو چارو له سرپرست وزیرانو ملا محمد یعقوب مجاهد او امیر خان متقی سره د کابل او نوې ډلې پر اړیکو خبرې کړې وې. ایران پرون محمد علی سلامت په نوم هغه کس په عام محضر کې اعدام کړ چې په لزګونو ښځو په جنسي تیری محکوم و. اسوشیټد پرس خبري آژانس د ایران د دولتي رسنیو په حواله ویلي چې دغه درې څلوېښت کلن کس چې یو درملتون او ورزشي جیم یې درلود پرون چهارشنبه د همدان ښار په یوه هدیره کې زنده شو. د راپور له مخې شاوخوا 200 ښځو اعدام شوی کس تورن کړی و چې د تیرو دوو لسیزو په ترڅ کې جنسي تیری پرې کړی دی. وړاندې راغلي چې سلامت خپل جرم منلی و. د ملګرو ملتونو کارپوهانو تیره سپتمبر میاشت وویل د ایران د نړۍ په کچه لومړنی هیواد دی چې ډېر اعدامونه پکې کیږي. جنسی تیری او زنا د هغو جرمونو له ډلې دي چې مجرم په ایران کې د مرګ له سزا سره مخامخ کیږي. د پاکستان په ګلګت بلتستان کې د یو بس د چپه کېدو په پیښه کې 14 کسان چې واده ته روان و مړه شوي. د سیمه ییز چارواکي وایي بس ټولې 8 تنه سپرلۍ لرلې چې 12 تنه لا هم لا درک دي او یو تن ټپي شوی دی. د چارواکو په وینا پیښه پرون هغه مهال وشو چې ډریور د ډېر ګړندیتوب له کبله د بس اداره له لاسه ورکړه. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ترامپ د نړۍ تر ټولو شتمن کس ایلن ماسک پر یوې داسې څوکۍ ګمارلی چې هدف یې د یوه ګټور دولت جوړېدل دی. د رویټرز خبري آژانس راپور له مخې ماسک او د جمهوري غوښتونکو یو پخوانی نوماند ویک راماسوامي به د هغه تازه جوړ شوي ادارې مشري په غاړه ولري چې ترامپ ورته په خپلو خبرو کې اشاره کړې ده. د ترامپ وینا دا به داسې اداره وي چې د حکومت له محدودو بهر فعالیت کوي او هدف به د بیروکراسۍ له منځه وړل او د بې ځایه لګښتونو کمول وي. دغه پوست د سنا تایید ته هم اړتیا لري. ایلن ماسک د ترامپ د انتخاباتي منډو ترلو په مهال له هغه سره میلیونونو ډالر مرسته وکړه. ماسک دا مهال د ایکس یا پخواني ټویټر، تسلا شرکت او سپیس ایکس فضايي شرکت خاوند دی. ازادي راډیو اوري. وړاندې پر راپورونو کې به واورئ چې د طالبانو ستره محکمه وایي د پکتیا په مرکز ګردیز کې نن پر یوه کس د شریعت له مخې د قصاص حکم عملي کړه. په دې اړه به د حقوقي چارو د یو کارپوه نظر واخلو. د ترکیې پولیسو د 13 ماشومانو په ګډون 140 افغان کډوال نیولي او هغوی بیرته افغانستان ته ستنوي. یو شمېر کډوال د ترکیې پولیسو له بد چلنده شکایت کوي.
د پولیسو وضعیت له نیول شو افغانانو سره ډیر بد و. وهل او ټکول او ناوړه چلند یې کاوه.
په خوست کې داخلي بېځایه شوې کورنۍ وایي د اړینو اړتیاو په پوره کولو کې ورته هیڅ پاملرنه نه ده شوې.
تیروشي نومونه ویلي کې واپس لور شي بیا چې مرستې نه دي لیدلې.
د کندهار یو شمیر اوسیدونکو د انارو د پلور لپاره په کور دننه یو کمپاین پیل کړی او خلک هڅوي چې د ودونو او نور مراسمو کې له کورنۍ انارو کار واخلي.
د پاکستان مصارف موږ نه سوړلای، موږ در بدره بلی چې نه کړی، موږ ټیکس در بدره کړلو.
د خبرونه دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان په اونیس پروګرام کې مود مخدره موادو اړوند ستونزو ته کتنه کړې.
دا عمل ډیر شاته و چې ورورو نه مودي مانه وړکی دي او هغوی ته چې وزګورو ځان ته ګورو ډیر افسوس وباس.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د امریکا ولسمشر جو بایدن به نن په سپینه ماڼۍ کې د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ کوربه وي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
رازو د خبرونه لومړی موضوع ته ده. طالبان حکومت په پکتیا ولایت کې یو کس په عام محضر کې اعدام کړی. طالبان سره محکمې له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې دا کس د پکتیا ولایت اصلي اوسیدونکی او د یو بل کس په وژلو تورن و چې د درې ګونو محکمو د حکم له مخې د قصاص حکم پرې عملي شو. دا په افغانستان کې د طالبانو تر بیا ځلي واکمنۍ وروسته د قصاص ومه سزا ده چې یو مجرم ته ورکول کیږي. نور په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت سترې محکمې اعلان کړی چې په پکتیا ولایت کې یو کس د قتل په تور اعدام کړی دی. د محکمې په اعلامیه کې چې نن خبره شو راغلی چې دا حکم نن چهارشنبه د پکتیا په یو ورزشي لوبغالي کې د زرګونه کسانو په وړاندې عملي شو. د اعلامیه په ټکو قصاص شوی کس محمد ایاز نومیده او د پکتیا ولایت د میرزکی ولسوالۍ اوسیدونکی و چې د یو کس په وژلو تورن و. خو په اعلامیه کې د مقتول په اړه هیڅ ډول معلومات نه دي ورکړل شوي. یوې ولسی سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې په دې راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې د قتل دا پیښه د تیر جمهوري حکومت پر مهال رامنځته شوې او اعدام شوی کس د مقتول د کورنۍ لخوا هغه مهال بخل شوی هم و. ازادي راډیو هڅه وکړه چې د قاتل او د مقتول له کورنیو سره خبرې وکړي خو له هڅو سره سره بریالي نه شو. پرون سه شنبه په پکتیا ولایت کې د طالبانو د والی دفتر اعلان کړی و چې د دغه ولایت په ورزشي لوبغالي کې یو کس د قتل په تور د دوی په خبره قصاص کوي. په دې خبرتیا کې له خلکو غوښتل شوی و چې نندارې ته ورشي. د حریت په نوم د طالبانو یوې پلوي رسنۍ یو لنډ ویډیو خپره کړې چې په کې ښکاري د اعدام سیمې ته یو زیات شمېر خلک ور روان دي. دا پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د اعدام اوومه پېښه ده چې په عام محضر کې عملي کیږي. که څه هم د طالبانو د حکومت د سترې محکمې په اعلامیه کې دا نه دي ویل شوي چې د اعدام څرنګوالی کوم ډول و، خو له دې وړاندې طالبانو تر ډېره په عام محضر کې د قتلونو په تور خلک په ډزو ویشتلي. د طالبانو حکومت په 2021 میلادي کال کې واک ته تر رسیدو وروسته د لومړي ځل لپاره په فرا کې یو کس د قتل په تور اعدام کړو. له دې وروسته په لغمان او جوزجان کې هم ورته پیښې تکرار شو چې ګڼ نړیوال غبرګونونه یې راوپارول. ملګرو ملتونو دا ډول سزاګانې د ژوند کولو له بنسټیزو حقونو سره ټکر او ظالمانه بللي، خو طالبانو په وار وار ټینګار کړی چې افغانان اسلامي اصولو ته پابند دي او د اسلامي قوانینو په رڼا کې دا ډول سزاګانې ټاکل کیږي. که څه هم د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو ګڼو نړیوالو بنسټونو د اعدام د تطبیق له پریکړې سره مخالفت ښودلی، خو طالبانو نه یوازې دغه ډول سزاګانې بندې نه کړې، بلکې د اعدامونو ترڅنګ په عام محضر کې د تعزیري سزاګانو ورکول دوامداره کړي دي. د تیر 2023 میلادي کال په مئی میاشت کې د طالبانو د حکومت سترې محکمې اعلان وکړ چې په ټول افغانستان کې د طالبانو محکمو تر اوسه د اعدام 115، د سنگسار 10 او تر دیوال لاندې کولو 4 پریکړې کړي. د دې محکمې مرستیال عبدالملک حقانی په یو ویډیو پیغام کې ویلي چې دا ټولې پریکړې د طالبانو د رهبرۍ شورا ته استول شوي او تر تصویب وروسته به په نوبتي ډول عملي شي.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو د حکومت سترې محکمې نن وویل چې د پکتیا په مرکز ګردیز کې پر یو کس د شریعت له مخې د قصاص حکم عملي کړل. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات هم د ټلیفون له لارې راسره وصل شوی دی. سادات صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست. له ډېرې مودې وروسته طالبانو بیا د شریعت له مخې د قصاص حکم عملي کړ. تاسو څه فکر کوئ چې آیا دا د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخوندزاده د هغه وروستیو څرګندونو یا د هغه لارښوونو د ته عملي جنبې ورکول دي چې ویلي دي باید په افغانستان کې د شریعت احکام په جدي توګه عملي شي؟
سلامونه او احترام. تاسو ته تاسو همکارانو قدرمنو اوریدونکو ته احترامات وړاندې کوم. د ما په نظر داسې معلومیږي چې دا قضیه چې اوس نن عملي شو په پکتیا کې سیاسی هغه لري، ځکه چې د وزیر داخله اشتراک او د مهاجرین د وزیر اشتراک په دا محل کې یعنی معنای معلوم نه ده چې دا د څه دپاره هغوی اشتراک کړی ده. ګواکې چې دوی غواړي چې یو نوه دا مسله یعنی تطبیق د قصاص د یو سیاست په اربه په شکل استعمال کی، یو نوه سیاسي دراما غوندي، یو نوه سیاسي محفل غوندي.
ولی د څه لپاره مخکې په فرا ولایت کې چې د شریعت لمخه د قصاص حکم عمل شوی او حالت هم لوړ پوړو د طالبانو چارواکو ګډون کړی وو، تاسو وایئ چې د سیاسي پلوه طالبان غواړي وخی چې شی غواړي وخی؟
دوی غواړي چې اول خو خپل ایبت او صلابت او قدرت تمثیل کی، او په خاص ډول په دا قضیه کې چې په ګردیز کې عملی شو دی دواله اقانیان و اشتراک معنای داده چی دوی غوالی چی خپل سیطره و سیادت، سیاسی سیادت، سیاسی قدرت تمثیل کی پا پکتیا که دا مسئله پا دی خاطر ما یاد کل چی دی قصاص مسئله چی دا خو یو شخصی مسئله ده، یعنی دی اشخاص و پا منس که چی دا قضیه را منسته شویده چې یو قتل یو څوک وجل شوی ده او یو څوک نن قصاص شو، دا خو بالکل شخصي مسله ده. ولی دوی غوالي چې دا موضوع ډیر سیاسي کی او مخصوصا په دا استادیوم کې د خلکو په انظار کې دا تطبیق کی
بای.
او مهمه مسله دا ده چې دا مسله حقوقي اړخونه لري، او بل مسله دا ده چې مانغول وستل چه دا محکمه نظامی محکمه فیصله کرده. اول خو باید دا وزیشی چی که دا قاتل ملکی سره و او مقتولم، ولی پا محکمه نظامی که دا فیصله شویده اول سوال داده. دوم پختنه داده چه دوی اغا کرده دی چه دی کم قانون پا اساس دوی داو کم تطبیق کوی، او بل مسئله داده چه دا واضح شوی نده چه دا قاتل دپاره وکیل دوا موجود بو کنه و، یعنی قاتل وکیل دفاع درلود کنه درلود. دا طول مسائل بالکل مجهول ده. او بل مسئله داده چه متاسفانه پا افغانستان که نه قانون اساسیشتون لری او نه ده افغانستان ده جزا قانون استمرار اغا وس نامعلوم ده. فهمدی خاطر ده افغانستان ده قضایی سیستم یعنی خپل استر محکمه ده افغانستان ده قانونیت لحاظه تر سوال لانده.
بله ساده صاحب، کچیر طالبان هم دا ډول حکمونو ته عملی کېدو ته دوام ورکړي، اوس هم د نړیوالو لخوا تر انزوا لاندې دي، یعنی په انزوا کې ژوند کوي، فکر نه کوي چې دا به د نړیوالې ټولنې سره د دوی واټن لا هم زیات کړي؟
معلومدار خبره ده چې هم د نړیوال سره دا جنجالونه زیاتوي، او اصلي مسله دا ده چې د نن په افغانستان کې دا مسله خو د کرامت انسانی چې ډیر یو هغه ده باید وساتل شي، او بل اصلي مسله دا ده چې افغانستان په افغانستان کې دا نیم قرن کېږي چې دا یونه و خشونت و دهشت و قتل و قتال هغه شوی ده په افغانستان کې، چې په معذر عام کې دا قصاص تطبیقیږي، دا خو ډیر هغه رواني تاثیرات لري پر اطفال و پر خلق چې هلته راټول شوي وو. او بله مسئله داده چه دا خو دغه کرکیچ و دخمنی و دا مسائل چه د خلکو په منځ کې دا خو الکیگی نه، خو متاسفانه زیاد کیږي په دا مسائلو کې. او بل مسله دا ده چې دا قصاص معلومدار خبره ده چې دا قصاص خو قرآنی اصل ده، مگر دا موضوع شرعی نه ده، یعنی شرعی اساس نداری چه پا کم وقت که پا کم زمانه که باید قصاص عملی شی. اغا وقت چه ده قصاص اوکم مطرح و پا عربستان که چه پا قرآن کریم که هم راغل ده، پا اغا وقت که قصاص یا معصر و وسیله و زکر چه قبیلوی و قبیلوی دودون و آکم و یو کس چی وجل شوی و دی یو کس پا مقابل که لس کسا پنزلس کسا دی مخالف قبیلی لخوا وجل که ده. پا مدی خاطر پا اوسنی وقت که مخصوصا پا افغانستان که خو 50 سال مخ که قانون جزا نافذ شو، قانون جزا تعزیری جزاگان قصاص دیت داتول تعریف کرده ده. اجراعات پا افغانستان که باید قانون جزا پا اساس بله. که عملی شی.
کور ودن در افغانستان در حقوق پوهانو در طولنی مشر میر عبدالواحد سادات.
لشخورو
لعترازونو
لبازارونو
للوبخالو
خبرونه او راپورونه لمړی له آزادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د ترکیې پولیسو د 13 ماشومانو په ګډون 140 افغان کډوال نیولی دي. د ترکیې د رسنیو د راپورونو له مخې دا افغانان د دې هېواد د ساحلي پولیسو لخوا نیول شوي او د ډیپورټیو مرکز ته لېږدول شوي دي. جزئیات په دې رپورټ کې.
له ترکیې څخه د بې اسنادو کډوالو د نیولو او ویستلو په دوام د دې هېواد پولیسو د 13 ماشومانو په ګډون 140 افغان کډوال نیولی دي. تازه د ترکیې رسنیو له دې ډلې د ټی آر ټی خبر د راپور له مخې دغه کډوال د دې هېواد د چنک کلی ښار ایواچک ساحل ته څیرمه په یوه کښتۍ کې پیژندل شوي او نیول شوي دي. په راپور کې زیاته شوي چې د افغان کډوال د ایواچک ډیپورټ مرکز ته وړل شوي. دا په داسې حال کې ده چې د هېواد په دې وروستیو کې د بې اسناده کډوالو د ایستلو لړۍ تیزه کړې ده. هغه افغان کډوال چې د ترکیې د ډیپورټ په مرکزونو کې وخت تیر کړی وای، د ایستلو د پروسې پر مهال له کډوالو سره ناوړه چلند کیږي. یو افغان کډوال چې له ترکیې څخه ډیپورټ شوی او د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
د پولیسو وضعیت له نیول شو افغانانو سره ډیر بد و، وهل او ټکول او ناوړه چلند یې کوو. تقریبا یوه میاشت او 6 ورځې کیږي چې افغانستان ته راغلی یو.
تر دې مخکې د امریکا پولیټیکو او د جرمني شپیګل رسنیو هم راپور ورکړی و چې افغان او سوریایي کډوال په ترکیه کې د ایستلو په مرکزونو کې له تاوتریخوالي، وهلو، ټکولو، ناوړه چلند او زور زیاتي سره مخ دي. په ترکیه کې میشت افغان کډوال افغانستان ته د بیرته ستنېدو په هکله اندېښمن دي. په دې وخت کې یوې افغان خبریالې اورانوس مصمم ازادي راډیو ته وویل:
شخصاً خودم به عنوان یک خبرنگار و
د یوې خبریالې په توګه ماته وطن ته بیرته تګ نه یوازې دا چې ستونزمن دی، بلکې ناشونی دی. سربیره پر دې هم د ډیپورټ له جدي ګواښ سره مخ یم. سکل مې درې ځلې د اوسېدو تمدید لپاره اقدام کړی چې 2 ځلې مې لنډمهاله اقامه ترلاسه کړه، خو د درېیم ځل لپاره نه پوهېږم چې ماته به اقامه راکړل سي او که نه.
اقامت بود و باش داده می شود یا خیر؟
څه موده مخکې د بشري حقونو د څار سازمان د ترکیې امنیتي ځواکونه د افغانانو په شمول د یو شمېر کډوالو په وژنې، ټپیانولو او نیولو تورن کړل. د دغه سازمان په ارزونه کې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د عالي کمیشنري د ترکیې د وضعیت د څار کمیټې ته استول شوی راغلی چې ترکیې ځواکونو د افغان پناه غوښتونکو وضعیت او غوښتنلیک ته له پام پرته هغوی له سرحدي سیمو اړولي دي. د بشري حقونو د څار سازمان د دغه راپور په اساس ترکیه کې شاوخوا 380,000 افغان کډوال حضور لري چې ډېری یې د کډوالۍ د خاصو ویزو یا کارتونو یا د اقامې په ترلاسه کولو کې له سختو ستونزو سره مخامخ کیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع ده. امریکا ولسمشر جو بایدن به نن په سپینه ماڼۍ کې د منتخب ولسمشر ډونالډ ترامپ کوربه وي. دواړه مشران به یو بل ته د واک په منظم انتقال او یو شمېر نورو مسایلو خبرې وکړي. تفصیل له اسدالله الدین څخه.
د امریکا ولسمشر جو بایدن به نن د خپل هیواد د سیاسي دود لمخې په سپینه ماڼۍ کې د پخوانی او راتلونکي ولسمشر ډونالد ترامپ قربتو وکړي. دا د ښه نیت هغه دود دی چې په 2020 کال کې ډونالد ترامپ چې په سپینه ماڼۍ کې وو او د جو بایدن په وړاندې په ټاکنو کې ماته وخوړه پر ځای نه کړ. د سپینه ماڼۍ ویان کرن جین پیر د سیشن به پورز ویلي چې بایدن پر اصولو، بنسټونو او د واک پر سوله ییز لیږد باور لري. د هغه په خبره بایدن د همدغو حاکمو اصولو لمخې ډونالد ترامپ ته د سپینې ماڼۍ بلنه ورکړې، خو دا جزئیات نه دي ورکړي چې د بحث وړ مسایل به کوم وي. جو بایدن او ډونالد ترامپ له کلونو راهیسې یو پر بل کلکې نیوکې کړي او د هغوی ټیمونو له اقلیمي بدلونه نیولې د سوداګرۍ او روسیې په ګډون موضوعاتو پورې بېلابېل دریځونه او تګلارې غوره کړي دي. بایدن ترامپ د امریکا د ډیموکراسۍ لپاره یو ګواښ بللی، خو برعکس ترامپ بیا بایدن ته د بې کفایته کس خطاب کړی دی. ډونالد ترامپ نن واشنگتن ته په سفر کې له جو بایدن سره تر ملاقات مخکې د جمهوری غوښتونکو له قانون جوړونکو او د استازو جرګې له مشر مایک جانسن سره هم وګوري. د ډونالد ترامپ ټیم که څه هم د خپلې کابینې یو شمېر غړي مخکې له مخکې نومولي، خو د سپینې ماڼۍ په وینا تر اوسه هغه هوکړه نه ده لاسلیک شوې چې د کابینې د غوراتلونکو غړو ته د دولتي ادارې او تجهیزات وسپارل شي. د ډونالد ترامپ ټیم ویلي د دوی د انتقال استازي د واک د لیږ د قانون له مخې د جو بایدن د دولت له استازو سره په تماس کې دي چې هغه اړینې هوکړې ترسره شي. ترامپ او بایدن به په نننۍ ملاقات کې د واک پر سولهیز انتقال او د بهرنۍ پالیسۍ په ګډون په یو شمېر نورو مسلو خبرې وکړي. ټاکل شوی بایدن له ترامپ څخه وغواړي چې د اوکراین ملاتړ ته دوام ورکړي، خو ترامپ بیا د جزئیاتو له ورکولو پرته ویلي د اوکراین جګړه به ژر پای ته ورسوي. ترامپ د امریکا د نومبر د 15 په ولسمشریزو ټاکنو کې بریالی شو او ټاکل شوی چې د 2025 کال د جنوري په 6مه لوړه وکړي او په رسمي ډول د امریکا د 24م ولسمشر په توګه خپل دنده پیل کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په خوست کې داخلي بيځای شوی کورنۍ شکایت کوي چې د اړینو اړتیاو په پوره کولو کې ورته هیڅ پاملرنه نه ده شوې. دغه کورنۍ له حکومت او نړیوالو بنسټونو غواړي چې د ژمي له راتګ مخکې د دوی لاسنیوی وکړي.
د خوست ولایت مرکز اړوند د شمال د فراری په سیمه کې داخلي بيځای شوی له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو غواړي چې دوی سره د څښاک د پاکو اوبو، خوراکي توکو او د دوی ماشومانو ته د زده کړو اسانتیاو د برابرولو په برخه کې مرسته وکړي. یاد به ځای شوی کسان وایي چې یوازې په شمال سیمه کې د دوی شاوخوا 400 کورنۍ میشته دي، خو دوی حتی د ژوندانه اړینو اسانتیاو ته هم لاسرسی نه لري او گزاره یې سخته شوې ده. د یاد سیمې یو اوسیدونکي شریف زازی مشال رادیو ته وویل
تیروش نومې نه ویلي چې واپس لور شي بیا چمرست نه دی لیدلې، نو په دې نه پوهېږو چې څوک به سراب سرا خرڅوي که هسې دا مجر نه بولي. دا ټول د افغانستان زوریدلي خلک دي، دا هغه خلک دي چې هغه خپل کلي کور کې مړې نه لري، کور نه لري، یا تیمون دي، یا شایدون دي، یا د کوندو زمان دي، هغه خپل دلته راغلي.
د یاد سیمې یو بل اوسیدونکی محمد اجان وایي په دې ځای کې د میشتو بې ځایه شویو کډوالو د کورنیو وخت تیري د لاس په مزدورۍ ده چې ورځې یې ګټي او مازدیګر ور باندې کور ته د خوراک یو څه راوړي.
باید اوسه چې اکثره خلک 2 کیلو 1 کیلو وړو راوړي، بیا بیا خوښوي مرسته لا اول تر اخره نه دی راغلی. بیا که راغلی ټول ولس کې 500 کورو ته ورکړي، هغه هم داسې مرسته چې ما جو معمولي شي.
د خوست په شمال کې د بې ځایه شویو کډوالو ماشومان په خپل نږدې سیمه کې د زده کړو د فرصتونو د نشتون ستونزه هم شریکوي. یو تن ماشوم مصطفی غوښتنه کوي چې د دوی د اوسېدو سیمې ته نږدې دي یو ښوونځی ورته جوړ شي.
دا ټول وړ کې مکتب ته نزی دغه سی بتعلیم دی دوړم چې یو دولتي مکتب دلته جوړ شي. دلته مکتب ډېر پیس وړي، 500 پیس وړي، هغه اجزان دي اس نه لري.
بلوري ته په خوست کې د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست مسؤلین د داخلي بې ځایه شویو ستونزې پر ځای بولي او وایي چې د دوی اړتیاوې اړوندو ادارو او یو شمېر نړیوالو بنسټونو سره شریکي کړي دي. د کډوالو رئیس شیخ محمد امان الهام وایي
موږ کوشش کوو چې مساتو سره وغږو تر څو چې د دې ضرورت واوري، کومه حد پر چې امکان وي کومکونه ورسره وشي. په تاسف باید ووایم چې تل حلوا پروژه هم موږ په لاس کې نه لرو، نو که چیرته لنډ وخت کې خاصتا د ژمي په رارسېدو سره امکانات موږ ترلاسه کړو، موږ کوشش کوو چې تر ډېره حده پورې دا ضرورت دې پوره شي.
د رسمي سرچینو د معلوماتو له مخې دا مهال په ټول هیواد کې شاوخوا 3 میلیونه بې ځایه شوي کورنۍ موجود دي چې ډیره برخه په مرکز کابل کې اوسیږي، خو په لږ لږ شمیر کې کړي د خوست په ګډون ډیری ولایتونو کې میشت دي.
په داسې حال کې چې سږ کال د پاکستان د لوړ ټکس له امله له کندهار د انارو صادرات کم شوي دي، دې ولایت یو شمېر اوسیدونکو د ټولنیزو رسنیو له لارې یو پراخ کمپاین پیل کړی چې د سالونونو مالکین وهڅوي تر څو د ودونو او نورو مراسمو په مهال وطني تازه میوې په ځانګړي ډول انار وکاروي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په کارتنونو کې د انارو دا بستبندي پاکستان ته د صادراتو لپاره کیږي، خو بزګران وایي په ګټه نه بلکې په تاوان یې پلوري. د انارو باغ لرونکي وایي د پاکستان لخوا د افغانستان پر تازه میوو د لوړې تعرفې له امله د انارو باغونه نه دي اجاره سوي او صادرات په کم اندازه ترسره کیږي. د انارو د باغ لرونکو په وینا سږ کال حاصلات په نسبي ډول ښه دي، خو د صادراتو د کمښت له امله ټول باغونه له انارو ډک ولاړ دي.
زما نوم لباودین اخوند دی، څوارلس کسه مې مزدوران دي. د څوارلس کسو مزدورانو پر برابر باندې زه چې حساب ورته وکړم ما ته هم شلې رسېد. دلته زما ورور موږ حساب ورته وکړو، موږ ته نیمکه نیمکه رسېدل پر بزګرو باندې چې دلته په لیلام ورکړم. د پاکستان مصارف پر ما درانه دي. د پاکستان مصارف موږ نه سو وړلی، موږ در بدره بلې چینې کړې، موږ ټیکس در بدره کړلو چې زه اوس اتلس سوه پر دغه جالۍ ورکوم، په دوه زره ماته خرڅېږي. زما دغه انار بره په څو سوله پسې خپل حساب وکړي.
زما نوم علی محمد دی. بلا خو اصل سم کړی دی، مګر چې پیسې نه جوړي. چرچکه سو خرچې درانه دي چې پاکستان دی واته موږ راستو. دغه څه درانه دي، دغه یو کریټ موږ ډکوو بغیر انار ما سوا 3000 کلداري خرچا کوي.
په ورته وخت کې د انارو سوداګر هم وایي د پاکستان د لوړي ګمرکي تعرفې له امله سوداګر زړه نه شکوي چې انار صادر کړي، ځکه هیڅ ګټه نه ورته کوي. د انارو یو سوداګر سعد الله خان وایي په تیرو کلونو کې د انارو پر یو ټن 1,00,000 پاکستانی کالداري مالیا اخیستل کېده، خو اوس پر یو ټن 1,90,000 کالداري اخیستل کېږي.
د پاکستان ټیکس لوړ دی، دا خرچې د انار چې موږ هر کم ش انار بار کو دا خرچې نه سي برداشت کولای. دا اوس 15 کنټینر انار موږ ور بار کړی دي، په موږ پسې واپس لا راغلي. دا انار خو لاړه چې ولاړل، یا دو دیرش لکه کالداري مصرف کړی دغه یو کنټینر. دوندې ټیک څو دي دا خرچې دا نه مسپر دا شوی دا یو کنټینر اپ چا بار ک نور بل بد نس کوي په دغه بخچو کې بولاړي بل خلک چې پراره فزغلي.
بل خو د کندهار یو شمیر وسیدونکو د ټولنیزو رسنیو لاري یو پراخ کمپاین پیل کړي چې د سالونونو مالکین واڅوي تر څو د ودونو او نورو مراسمو پر مهال د انارو او نورو وطني میوه کارول عام کړي. اجزایر جان سرک چې یو لدغه کمپاین کوونکو څخه دی وایي د دې اقدام په مرسته به د ځایي کروندګرو اقتصادي ملاتړ وسی.
اوس هر سالون چې ورسې او دوه پروګرامونه چې ورسې ان کلیه ډیر پتی نو دا زما د ورنځز مطلب دا و چې دا کلو پر ځای به زبر انا استعمال شي. نو دا زما ورنځز د خلکو د هر کلیه سره مخامخ شو. د خلکو دې دا کمپاین فسی وکړه. هزار یو کښاب سالون او پیرو سالون دا پروګرام باندې کړه غارش به اوس کلکته دا انار اجدی د میوه پر ځای باندې.
د کندهار د سوداګری او پنګونی خونی چارواکي هم د انارو د صادراتو د کمش پاړاندش مندي. د دې خونی مرستيال انجنیر عبدالباقی بناوي سش کال د صادراتو کچه په تیر کلونو کې په بیساری ډول کم سوي ده. دا غ په وینا تیر کال شاوخوا 9000 ټنه انار صادر سوي وو، خو اوس د لوري تعرفې له امله صادرات نږدې 80% د کموالي سره مخ دي.
یو علت یې دا دی چې دا ټیکسونه لوړ سوي دي او تر اوسه پورې په باغو کې انار په درختو کې زړیږي او اجاره دارانو زړه نه ریش کړي. تر اوسه پورې ډېر باغونه بې اجارې پاتې دي، نو هغه ډېر منفي تاثیر کړی دی. یعنی په صادراتو کې تقریبا 80% کمښت راغلی دی، ځکه چې کم خلکو چې دا انار وړي د ګټې سره خو نه دي مخامخ سوي. یعنی ډیری داسې دي چې خپل سره هم نه برابرې، اکثره د تاوان سره مخامخ وي. نو ټیکس ډیر منفي تاثیر کړی دی. زما د دواړو حکومتونو د طرفین څخه هیله ده چې پر دغه باندې کار وکړي.
د کندهار د سوداګرۍ خونی مسولین وایي که پر انارو د پاکستان د لوړ ټیکس ستونزه حل نسی، نو باغ لرونکي او سوداګر به له لوی زیان سره مخ سي. ومغوښتل چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو او زراعت ریاست مسولینو نظر هم واخلو، خو هغوی د دې راپور تر خپرېدو پورې خبرو ته حاضر نسول.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 بجې شوې. دې برخه کې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیز پروګرام مه هېروئ. خو تر هغې مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د طالبانو د حکومت سره محکمې ویلي چې نن چهارشنبه د پکتیا په مرکز ګردیز کې پر یو کس د قصاص حکم عملي شو. سترې محکمې په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د محمد ایاز اسد په نوم دغه کس د ګردیز په ورزشي سټډیوم کې د قتل په جرم قصاص شو. په خبر پاڼه کې راغلي چې د قصاص دغه حکم له درې پوځي محکمو تیر شوی او د طالبانو لوی مشر ملا هیبت الله اخندزاده هم له څېړنو وروسته تایید کړی دی. ایران پرون د محمد علی سلامت په نوم هغه کس په عام محضر کې اعدام کړ چې په لزګونو ښځو په جنسي تیری محکوم شوی و. اسوشیټد پرس خبري اژانس د ایران د دولتي رسنیو په حواله ویلي چې دغه درې څلوېښت کلن کس چې یو درملتون او ورزشي جیم درلود نن چهارشنبه د همدان او بخې پرون سه شنبه د همدان ښار په یوه هدیره کې زنده شو. د راپور له مخې شاوخوا 200 ښځو اعدام شوی کس تورن کړی و چې د تیرو دو لسیزو په ترڅ کې جنسي تیری پرې کړی دی. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نړۍ تر ټولو شتمن کس ایلن ماسک پرې داسې څوکۍ ګمارلی چې هدف یې د یوه ګټور دولت جوړېدل دی. د رویترز خبري اژانس د راپور له مخې ماسک او د جمهوري غوښتونکو یو پخوانی نومان ویوک راماسوامي باید د هغه تازه جوړ شوې ادارې مشتي په غاړه ولري چې ټرمپ ورته په خپلو خبرو کې اشاره کړې ده. د ټرمپ وینا دا به داسې اداره وي چې د حکومت له محدودو بهر فعالیت کوي او هدف یې د بیوروکراسۍ له منځه وړل او د بې ځایه لګښتونو کمول دي. د اسرائیل پوځ پرون د بیروت جنوبي سیمې د جنوب سیمه په هوایی حملو کې په نه کړی ویل شوی. دا د لبنان د حزب الله ډلې پر ضد د اسرایلو تر ټولو پراخ پوځي عملیاتو چې په ترڅ کې لزګونو هوایی حملې وشوې. د اسرایلو پوځ ویلي چې مخکې په ټولنیزو شبکو د دې سیمو ملکي اوسیدونکو ته د عملیاتو په اړه خبرداری ورکړی و.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمخ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دیونې خبرونه ته محرکلی کوم. زهرو کاروان د دیونې په خبرونه کې به ووري چې ملګری ملتونه وایي سه کال په افغانستان کې تر 2000 هکتار ډیرو زمکو کې کوکنار کرل شوی و.
Overall the ban holds and remain
کومو می ډول د کوکنارو د منکولو پریکړه د عملی کېدو په حال کې ده. د دې پوښتنې جواب ګران دی چې ولې اوس هم په افغانستان کې لګلګ کوکنار کرل کیږي.
دا چې کوم ډول خواړه له معتادینو سره د نشې په پریښودلو کې مرسته کوي په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر نومان پوپل سره مرکه کړي.
د مخدره توکو مصرف د غذایی منابعو ویتامینینو منرالونو د کمیدو او تخلیه سبب ګرځي.
د زرولی په نوم یو معتاد وایي چې د احتیاط له امله مې ډیر داسې څه له لاسه ورکړه چې بیا لاس ته نه راځي.
دا عمل ډیر شاته و چې ورورونه مو دي مانه وړکی دي او هغوی ته چې وزګورو ځان ته ګورو ډیر افسوس وباسو.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لري.
دغه ستا خبره زموږ د کلي اشرف خان هم راته وکړه
خو ما ونه منله. که مې منلې وای نو اوس به دومره نه سرګردانه کېدی. که هیڅ نه وای د کال غله خو به مو کېدله.
اوس چرته نه پرېږده. ژر تاریخ خاص کړه چې د انجلۍ ډاکټر ته بوزو او کور ته اوړه راوړه. یوازې د نن ورځې اوړه لرو او بس.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د ملګرو ملتونو تازه څېړنه ښیي چې سخ کال په افغانستان کې د کوکنارو کښت 9% ډیر سوی دی. د دې سروې پایلې ښیي چې سخ کال په افغانستان کې تر 2000 هکتاره ډیرو ځمکو کې کوکنار کرل شوی و. ملګري ملتونه د دې کښت ډیروالی د کوکنارو له کښت سره د بزګرو اقتصادي تړاو او تاریاکو د بیو لوړوالی بولي. خو د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو دا راپور ردوي او وایي چې دا سروې د دوی د نظامیانو لخوا د کوکنارو د کښت ویجاړولو تر کمپاین مخکې سوې ده. د موضوع نور تفصیل به زموږ د همکار په راپور کې واورو.
ملګرو ملتونو په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه د سروې پایلې خپرې کړې. دا سروې د 2023 کال د ډسمبر څخه نیولې بیا د 2023 میلادي کال د اکتوبر تر میاشتې پورې زماني واټن ښیي. دا سروې چې د سټلایټ یا سپوږمکۍ په وسیله ترسره سوې ښیي چې په 2023 میلادي کال کې په افغانستان کې په 2800 هکټاره مځکه کې کوکنار کرل سوي دي، په داسې حال کې چې پروسږ کال یوازې په 10800 هکټاره مځکه کې کوکنار کرل سوي وه. دا سروې ښیي چې سږ کال یوازې د افغانستان په 13 ولایتونو کې کوکنار کرل سوي وه. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې د څېړنې پر بنسټ سږ کال ډېر کوکنار په بدخشان او بادغیس ولایتونو کې کرل سوي وه. سږ کال په بدخشان ولایت کې په 2400 هکټاره، بادغیس ولایت کې په 1200 هکټاره، هلمند ولایت کې په 900 هکټاره او کندهار ولایت کې په 880 هکټاره مځکه کې کوکنار کرل سوي وه. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې د منځنۍ اسیا د رفتار استازی اولی بس ټوله په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د دوام علت د افغان بزګرو اقتصادي ستونزې بولي او ټینګار کوي چې باید له افغان بزګرو سره مرسته وسي.
په عمومي ډول د کوکنارو د منع کولو پرېکړه د عملي کېدو په حال کې ده. د دې پوښتنې ځواب ګران دی چې ولې اوس هم په افغانستان کې لږ لږ کوکنار کرل کېږي. که څه هم د کښت ځای بدلون موندلی، ولې د کوکنارو کښت 19% ډېر شوی دی؟ خو شاید په مجموع کې د کوکنارو د کښت منع کولو د حکم عملي کول د بدیلي معیشت په برخه کې مرستې وي چې د واکمنو مقاماتو او نړیوالو پراختیایي سازمانونو لخوا د افغانستان په ټولو ولایتونو کې ورو ورو بزګرو ته ورکول کېږي.
ملګري ملتونه د کوکنارو د کښت د ډېروالي اصلي لاملونه د بزګرو اقتصادي ستونزې، د تاریاکو د زیرمو کموالی او دا ډول په روان کال کې د تاریاکو د بیو جګوالی بولي. د دې سازمان د معلوماتو پر بنسټ پروسږ کال په افغانستان کې د یوه کیلوګرام تاریاکو بیه 100 امریکایي ډالره وه، خو سږ کال د یوه کیلوګرام تاریاکو بیه 230 امریکایي ډالرو ته پورته سوې ده. د طالبانو مشر د 1401 شمسي کال د حمل د میاشتې په 14 نیټه د نشه یي بوټو کښت، نشه یي موادو تولید او قاچاق منع کړ. که څه هم د طالبانو حکومت ملګرو ملتونو ته د کوکنارو د کښت د حضوري سروې اجازه نه ده ورکړې، خو په ظاهر ملګرو ملتونو د خپلې سروې پایلې تر خپرېدو مخکې د طالبانو له حکومت سره شریکې کړې دي. د ملګرو ملتونو له راپور سره د طالبانو د حکومت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت یو لیک هم زمیمه سوی دی. په دې لیک کې د طالبانو حکومت ادعا کړې چې سږ کال د دوی نظامیانو 14000 هکټاره مځکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړې دي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانې د ملګرو ملتونو د دې سروې پایلې رد کړې.
وزارت امور داخله این نظر سنجی و ادعای
که د کورنۍ چارو وزارت دا سروې او د ملګرو ملتونو ادعا په بشپړ ډول ردوي او له واقعیت او حقیقت څخه لري بولي، او دا هم امکان لري چې دا سروې د کال په لومړیو میاشتو کې د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې دفتر د کوکنارو د کښت ویجاړولو تر عملیاتو مخکې کړي وي. دا هغه وخت دی چې تر دې وروسته پولیسو د کوکنارو ټول کښتونه ویجاړ کړل. په وروستي کال کې د کوکنارو د کښت او نشه یي وادو د تولید پاړه د کورنیو چارو وزارت ارزونه خي چې د نورو کلونو په پرتلا د کوکنارو کښت خورا ډیر کم شوی دی.
ملاحظه در مقایسه به سالهای گذشته را نشان میدهد.
په داسې حال کې چې په تیرو کلونو کې د افغانستان جنوب لویدیځ ولایتونه د کوکنارو د کښت دودیزې سیمې بلل کېدې، او د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ د افغانستان د ټولو کوکنارو 85% یوازې په دې سیمو کې کرل کېدل، خو د ملګرو ملتونو تازه څېړنه ښیي چې اوس 95% کوکنار د افغانستان په شمال ختیځو ولایتونو کې کرل کېږي.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګري ملتونه وایي سږ کال په افغانستان کې تر 12000 هکټاره ډېرو ځمکو کې کوکنار کرل شوي وه.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان افیر می ورسې ځوان وبیا ځنه سمې خو سره کې سم شروع کړو زه څه مصیبت بخت شاید چې بیخي بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادوارد د تاریا کې را کده چې په دغم کې ختک
مغز دمون خراب کو اډو کې دمون غ پوچ کړو اپونه دمون غ خراب کړو
د مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دوی خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یخت نیولو مرسو.
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړي ونیزه خبرونه د نشې توکو د کښت نشې موادو جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
تر نو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه څلور وی ساعت د سهار لښپو وڅخه بیا د ماخام تر شپو بجو پورې په لنډو چپونو نس 25 مترو او د ماخام لښپو وڅخه بیا د سهار تر شپو بجو پورې په 2:15 منځنۍ چپو باندې واوري. ډیری معتادینو له ازادي رادیو سره په مرکو کې ویلي چې د نشې تر پرېښودلو وروسته یې اشتها ډیریږي، خو د درملنې په ځینو مرکزونو او تر هغه وروسته په کورونو کې کافي خواړه نه ورسیږي. په داسې حال کې چې طبي ډاکټران وایي معتادینو ته د کافي او ګټورو خوړو ورکړه له دوی سره د نشې په پرېښودلو کې مرسته کوي. دا چې کوم ډول خواړه له معتادینو سره د نشې په پرېښودلو کې مرسته کوي، معتادینو ته د ښو خوړو ورکول په کوم حالت کې ګټور او ضروري دي، او څنګه کولای شو چې د نشې یي موادو پر ځای د معتادینو پام ګټورو خوړو ته راوړو، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر نومان پوپل سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتل چې معتادینو ته د ګټورو خوړو نه رسیدل هغوی له څه ډول روغتیایي ستونزو سره مخ کوي.
د مخدره توکو مصرف د غذایي منابعو، ویټامینونو، منرالونو د کمیدو او تخلي سبب ګرځي. د ډیرو مریضانو دفاعي سیستم د ډیرو دلایلو لکه نامناسب خوراک یا بد رژیم سبب د ډیرو اختلالاتو ګرځي، خصوصا هغه مریضان چې په ایچ آی وی هیت سختوي. علاوه په دې د مقاومت او معافیت تیتوالی هم زمینه د نورو ناروغیو او انتاناتو د مداخله زمینه برابروي، خصوصا زمینه د توبرکلوز او یا عامل چې مایکوباکتریوم توبرکلوز دی او د ایچ بی ایس یا زیر زړیو، ایچ سی وی یا سپینه زیری او د سیګي نورو ناروغیو لکه سی او پی دی سبب ګرځي.
کوم ډول خواړه له معتادینو سره د نشې په پرېښودلو او یا له نشو څخه په راګرځېدلو کې مرسته کوي؟
طبي خوراکونه لکه خرما، مڼه، کیلي او د هغو مصرف کولو هغه مریضانو ته چې د ترک په مرحله کې دي او یا مواد نه استفاده کوي حتمي او ضروري دي. علاوه په دې د وریجو، غنمو، ډوډۍ هغه خوراک شیان چې فایبر ډیر ولري لکه سبوس، خلاجات، سبزیجات، میوې، حبوبات دوی ته حتمي او ضرور دي، او د سهار لخوا باید یو ښه مکمله غذا او چای وڅکي. کنه نو مریضانو په سوې تغذیې مصاب کیږي او مقاومت او معافیت تیدیږي او زمینه د نورو امراض او انتانونو مداخله برابریږي.
معتادینو ته د ګټورو خوړو ورکول ولې ضروري دي؟
د مخدره توکو مصرف معمولا په بدن کې د غذایي موادو کموالی او تخلیه سبب ګرځي. علاوه په دې د ویټامینونو، منرالونو او معدني موادو کموالی سبب هم ګرځي. په دې لحاظ د پروتین، کاربوهایدرات او چربی یا شمیاتو دوی ته حتمی و ضروری دی. نو په دې توګه باید یو استاندارد خوراکي شیان دوی ته ورکول سي چې استاندارد 40-50% پروتین ولري دغه خوراکي شیان او 50-55% کاربوهایدرات او 30% هم چربی ولري. علاوه په دې بی کمپلکس ویتامین، فولیک اسید او ترکاری و شنه او بیتا کاروتین و دوپامین چې په ځینې خوراکي شیانو کې ډیر دي دوی ته حتمی و ضروری دي، ځکه چې د هضم په برخه کې دوی باندې ډیر مرسته کوي.
نشیانو ته د ښو خوړو ورکړه په کومو پړاوونو کې ګټور ده؟ د نشې تر پرېښودلو مخکې، د نشې پرېښودلو پر مهال او که له درملنې وروسته؟
هغه مریضان چې د استعمالولو په مرحله کې دي هغوی نو په نارماله توګه خپله روزمره غذا په هماغه درې تایم کې وخوري، لیکن غذایې ډیر مغذي او مکفي و مکمل وي، لکه پروتین ولري، کاربوهایدرات، ویټامین سي، غلاجات، میوجات او سبزیجات پکې شامل وي. او هغه مریضان چې د ترک په مرحله کې دي متعادل مغذي تغذیه ته اړتیا لري تر څو چې خپل جسمي، روحي او رواني سلامتیا ترلاسه کړي. نو د پروتینو مصرف، د کاربوهایدرات، میوې، فلاجات، سبزیجات، حبوبات دوی ته حتمی و ضروری دی او د سکلو خوبه پا کافی توگه باید دوی مصرف کی ترسو چه اخپل دفاعی و معافیتی سیستم انرژی سطح جکی او مناسب او رژیم غذایی دور ته حتمی و ضروری دی او ها پا مریضان چه ورستا ده ترک پا مرحله کدی ده دو اشتها دیریجی باید آغا خوراکی شایانو خوشی غنی دی پروتین، کربوهیدرات، شامیاتو او یا چربی، میوجات، منرال، غلجات دوی تا دیر ورکول سی او پا کافی توگه دوی تا دسکل و خوبه هیر نشیزه کشی مافیتی سیستم ده جگوالی لپاره دوی تا اوبا حتمی و ضروری دی
دیره معتادین شکایت که ویسی د نشی لپری خودل ورسته د دوی اشتیاق ډیریږي خو د درملنې په ځینو مرکزونو کې څنګه سی لازمه ده هغه شی خواړه ورته نه رسیږي په دې اړه مو د روغتیایي مرکزونو مسؤلینو او د معتادینو کورنیو ته توصیه څه ده
د موادو ته ترکیدو نه ورسته د مریضانو اشتیاق ډیریږي نو هغه مراکز چې د معتادینو په درملنه بوخت دي هغه خوراکي توکي چې د پروتین، کاربوهایدرات او شامیات او منرالونو کیوی دوی نو نشی برابر ولی او نور کی باید د دونر لخوا او د همی روغتیا وزارت مسئولینو لخوا باید په جدی توګه کنټرول او سپرویژن وشي نو پرته له دې مریضانو د سوی تغذی او نورو ناروغیو مصاب ګرځي او د مریضانو د معافیت او مقاومت تیگی نو ده مریضانو پاک که دا یو جفا کردی
څنګه کولای سوسی ده نشی پرزای ده معتادینو پام گتورو خورو تا وارو
ده مخدره مواد و ضررونه او گتور خوراکی شایانو ده تفسیر و وزی کول و پرگرامونه باید ده سهی مراکزو لخوا او اجتماعی کارمندانو کانسلر او یا اغا کسان چی مشوره ورکی مریضانو تا او در رادیو و تلویزیون در لار خلکو تا وازیشی او معتادینو تا در مراجع پا وقت که ترسو چی مریضان پوش چی گتوار خورکی شایان و استعمالاول دوی تعتیمی و ضروری دی
پا مرکه که مواری دل چی تیبی داکتران وای گتوار خواله در احتیاط پا پریخودلو که مرسته کوی
رازا کم مونگا تا تا منتظرو
باز دادا زام راغلم اوز با پا گادا میلاو کو
رازا رازا پا خواخ که راغلی
اوهو دا ایرین تا کوای
تا چه قواره چه ما موتاد که ها
پا یو دود چوک نه موتادیگی
دادا سی مردار شای دای چه پا یو دود یه سرای موتاد کیگی
دا بیا چه ویلا
دا خبرم چه ازادهی راجی ده زهر و کاروان پا خبرونه که واره دا
خیر ده پودر ما و ها سی راسه را که نا
نور زمونگ اندیوالی و لاره
زو لارم تاس زمان سرسم و دخمنی که وی
ترونو آوریدن کو اوز هم ده خاطری وارده ده پکتیا ولایت اوسیدون که زرولی لا تو کالو رهیسی نشکوی دی وای چې په کابل ښار کې موټر چلاوه او کافی پیسې یې ګټلې خو کله چې موتاد شو پلار یې موټر ځینې واخیست او د ورونو لاس ته کېناست زرولی چې اوس په یوه دولتي روغتون کې بسترې دی زیاتوي چې دا یې څووم ځل دی چې بسترې کېږي خو له ناوړه ملګرو سره د ناستې ولاړې له امله بیرته موتاد کېږي دا چې زرولی څنګه موتاد شو لومړۍ نشه یې له څه شي څخه پیل کړه او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی په دې اړه زموږ سره د زړه خواله کړې ده
موټروان ما موټر می چلولو غټ موټر کابل ښار کې ډمپر در جاغالو دا کرش خاورې چې وړي هغه موټر مو چلو او یو اته کاله کېږي چار سو مو وهل هغې نه بعد مو څلور کاله دا شی شروع کړو یو ورځ داسې ورځ وه چې باګرام په سرک روان وم او کنې دې نه مې ډېر بد ومړل خو یو زرنج کې یو دوه نفره ناست و زه غټ ګاډۍ ته ناست وم لاس یې راکړو بس هغه ما هم راوخېجول بس دا شیشه را او با سلا بعدی مغی و رازی ندی خواه پی را روزانه یو دری سوا دسی چلور سوا تلی رانا والا میاشتی خمو کار کولو خو آغا می بیازیاته را پلار خیستی خو لگه نسی خپل خرچه بیرا کولا نور آغا ایساب مو پلار خیست والا دیری پیسی بلالی بس کار مو کولو مغا موتروانه آغا پیدا کیدی خو بس دیری لالی دیری بدن آغا کلی و او اصابیم دیر دسی آغسی و کلب شکی و کلب و گسارات لا دیر دسی مشکلات سر مخکلی او اندسی لگ بے شک من کولو بیا بیو نور مندسی لگ روانی کلی مو والا وادم یو والا خدای دیو بخی بس بیا پاک ورسی در بس بس یا مرز با آقوی تاو لگی دو بعد یا غی مرز نا بس اندسی منگا مالات خرابی دو آقی نو رست بس دا عملم شروع اسلام یب چو مزا بیستر وان به شخصی کم پوکی و دیر مسرح پی را باندی وکو دیر یا لیزالی وکلی آخر دستی شو چه دیر را سر پا تانک سلال آویسی دلتا دا دو دوری دلتا بیستر کلم والا دستی شوی چه دوی کوشش کلی چه یا می شپخانی تراولی یا را تووی چه می کوا بیستر کلی می پا خواگا و پا آغنه کلی چه پیدا ما چه مثال بیستر این می بیا می بیاو نیم ورز زان تر ناغه که خو بیایم پوشش کلی نیمه پری خوله بیرون میدوم را نپریدی عمل تا خو باس مونگم چی چه مشکل لرو آغا مونگا تا نر رسایی خو باس کلا کلا یاو نیماغه کیگی ویس والا دیر پا سخته پیدا کیگی او مخی غنتنه دیوی مخی بای سرک پا سر پیدا کیدل ویس دیر بدسی گوشاو آغا هم زنگ بورتا و هی کلا رازی کلا نرازی والا ترخه خاطره مو باز داغا دا چه بس خوشی که نور باس دا تنه پتنگ سویو او کور کم دیر مشکلات سر مخشویو او دا عمل دیر شاتا و چه رورو نمودی ما نولکی دی و آغوی تا چه از گورو زن تا گورو لیر افسوسو باسو کنی منگا اخپلار کار ما پخپل لاسکی وار چه مخپل لاسکی و خباسو سر چه لار دی مس ما باس لاستا چه نرازی
آیا پوهی دلست؟ آیا پوهی دلست چیزی موتادین ولی تا درمال نیورست بیتا پنشو اخت کیجی؟ به دیاره با دریکتر سارا هیداری خبری وارو
کله چې دوی د مواد مخدر بیرته استفاده کوي نو په لوړ دوز باندې استفاده تنه کوي چې هغه د دې لامل ګرځي دوی خپل ژوند د لاسه ورکي دوه مهم لامل چې د ټولرانس یا زغمل یا د دوی د بدن مقاومت زیاتواله د مواد مخدر په مقابل کې یعنی کچیر ته دغه مریضانو مخ کې دي چې مواد مخدر څخه استفاده کوله د 1500 افغانۍ په اندازه دا ځل چې دوی دوباره مواد څخه استفاده کوي د 1000 افغانۍ مواد څخه استفاده کوي او دریم داسې هم کیدلی شي چې یو مریض د هیروینو څخه استفاده کوي کله چې دوی د تاداوي څخه وروسته بیرته ریلاپس یا بیا راګرځېدنه رامنځته شي هیروین پر ځای دوه مت امفیتامین یا شیشه چې ورته وایي ډېر زیات مشکلات رامنځته کوونکي مواد دي مت امفیتامین هغه مواد باندې روږدي کیږي که چېرته یو مریض د مت امفیتامین یا همدغه شیشې څخه استفاده کوي نو بیرته چې راګرځېدنه کوي مواد ته نو پیچکاري په واسطه باندې د هیروینو استفاده شروع کوي څومره چې د موادو شدت زیاتېږي همغه عمر ور سره مشکلات زیاتیږي لمړی علت خو دا ده چې خفګانونه همدارنګ بے وسی اقتصادی مشکلات دي یعنی سټرس یا فشار ناوړه دوستان دي د فامیل حمایت نه لري دوی بیرته راګرځېدنه کوي هغه محفلونه چې پاغه کې شراب خورنه او داسې نور مواد یا دوستان راټول شوي وي د مواد مخدر څخه استفاده کوي همدارنګ هغه تداوی چې تکمیل شوی نه وي هغه هم د دې عامل کیږي چې مواد مخدر ته بیرته راګرځېدنه کوي
آیا پوهیدلاست؟
ترنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو د ډرامې کیسه داسې ده چې لالا جان په خپل ځمکه کې کوکنار کرلی او ډیر خوشاله وی چې ډیری پیسې ور جوړ کړي خو کله چې له کوکنارو څخه تریاک ټولوي او کورته راوړي نو ناڅاپه له یو داسې حالت سره مخ کیږي چې د کوکنارو پر کښت ډیر پښیمانه کیږي دا چې لالا جان د کوکنارو پر کښت ولې پښیمانه کیږي اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پیښه شي دا به په ډرامه کې واورو
لالا جان السلام علیکم
وعلیکم سلام اشرف خان ستړی مشی
خیر ویسی تا هم ستره مشی لالا جان خدای ده خیر کی پنزمکه کسی شای کری
تاریاک کرم
تاریاک دیورک شی نوم دیورک شی ولی غنم نکری
غنم کلا دوم را پیسی جوڑوی تاریاک لاخه دی ده بچیان روزی را گتی
زهم زمکه لرم او هم سوار تاریاک پکی کرلی دی ولی کمی یو کال هم کتتری خوڑلی تل جیب پکی تاوانیم
والی لجیب پکی تاوانی
دا یو نازولای بوٹه ده کل گم تک شو پس وج ده که تاریا که پاخشول او لک تیز بادو احل هم دل خیو وطل
ساخ باد خو هر دول کست خرابوی پاتش و دو بو خبره آقا ده خپلا برمالرم
ستا خبره سما ده چه برمالره طول خلکو برمی وحلی دی و با ورس پا ورس خط ازی او اکثر برمی اس لاو چی شوی دی
ناو چیگی بیغام و اوسا تو مترم جوره کرده
که ده باد او چی دول جنجال خدای اوسا تلی نو نیخگران بیان پیدا کیگی که پا چو ورزو که ده نیخگران پیدا نکرل طول خواره او پیسی ده و بو یوده
خطر آتو وای چه شی و کرم
غنم و کرا یو تی او یو ده زوی ده لوی کولای شی ده مزدوران و پیسی با هم در اوس پا میگی دومره دیر او بو او مندی هم نگواری دا دار بم نوی در سره چی حکومت با اماد کی
اشرف خانا غنم دومره پیسی نجوروی تاریخ لا خدی کل خیر سر اصل می واخی سل نو ده غنم و لاش چنده پیسی برا جوری کی
تو خود تاریاک و سنو یو نخونو تا گوری و کل چی تاریاک پاخشی بیر تارزانه کیگی که خواروی او مصرف تا حسابو که نو بس آقا ده غنم و پیسی جوروی
ده شبکی پلارا چنگو سده کوکنارو نیش پا خیر خلاصو
او شکر پا خیر خلاصو
نو وجه نخرصوی
سمال ناصرالدین خو نیم چی وزی خرص کم
ولی
اوز خو ارزانه دی که خرص کم آقا پیسی هم نرا جوروی چه ما وربانی مصرف کردی دی
نو چه وقتی خرصوی
لک سابر وکا چه گران چی بیا بای خرص کو
تو مجب خبری کبی تاریخ خو آقا خلق رانی تا ساتر لیسی چه پا کور کیو چه ولی مش خو پا کور که دا سبا اوره هم نلرو شبکه لور منن دره مورز دا چه ناجوره دا دا داکتر پیسی هم نلرو
نو چنگه اوکو اوز خو ارزانه دی بیخی دا غنم و پا بایه دی
نو تر دی چه غنم کره لیوای شو دا کال غلق خوب مدلوت لک
تو خود تاریاک و سنو یا نرخونو تا گوری خب کلا چه تاریاک پخشی بیر تارزانه کی به خواروی او مصرف تا حسابو که نو بس آقا دی غنم و پیسی جوڑوی
دا شبکه پلارا پا چه چرتونو که دوبس بی
اوف تو خواه خبره کهی دا غستا خبره زموگ دا کلی اشرف خانم راتا وکڑا خو ما و نمانلا کمی منلی وای نو اوز با دوم را نسرگردانه که دای که هیچ نوای دا کال غلا خوب موکی دلا
اوز چرتون پریشده جر تاریا خست که چه دنجلی دکتر تا بوزو او کور تا اوڑا را اوڑا یه وازه دنن رزی اوڑا لرو او بس چای غوری او برا طول خلاصه بیدی
خپل خواره استریاوی می ارمان دی مطل دی وایی چه ونویشتل شی خبر بنشی ما تا هم تجربه شوا بیا به هیچ وقت تاریا کو نکرم ده تاریا کو گت ایوازی قچاق بران او شتمن خلق خوڑ لیشی مونگ بزگر و بیچارگانو تا یواز استریا را پاتی ده و بس
دا زادی رادیو درنو آوریدون کو دا زهر و کاروان خپراوانه هم دمروه تربیه ما پر لوی او مهربان الله سپارو دا خدای پامان
دا زهر و کاروان